السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل ولسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړي. دوی په دوحه کې سره کتلي چېرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبري وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی، ځکه نوې دلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسني ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخې افراطي ګوند مشر مارین لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% رایو او سیال یې د 23-24 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بچکیک په ګاسپروم ارینا لوبغاړي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي،
موږ له خپل کار ډېر راضي یو، روزونکی مو هم راضي دی. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې وروستۍ لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویټ کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رایه ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل چې په رهبري د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارځواکۍ او بې وزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږد ځنډ وروسته د کرکټ نړیواله شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی. د لری کړای شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول وروسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایې اچونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند
د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظمۍ لپاره نومولی دی او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی دریا دفار راغلی عمران خان خلکو سره درواغجنې وعده وکړې. اوس یې ورسته دوره رسیدلې. هغه ویل چې تر اخره به جګړه کوي. نن به ونه وینو. هغه تښتیدل. دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل. ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یو بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلب اعتماد د رای ګیری مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رای واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه کوم مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او دوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکمه اوس هم حکومت طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه ده. نو دوی اړیکې جوړې کړي دوی کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه راځي خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هېوادونو د پریکړو یو مجری هېواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کېږي بل ګوند راځي ډېر عمومیاتو باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي. هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
معروف صاحب، عمران خان خپله او د ګوند نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري. د ګاون پاک ته د سیمې د نړۍ پاک هم د مدرنه پالیسي دوی جوړه کړې. هلته هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسي لري که د افغانستان پاک اقتصاد لري که چین سره او که غرب نړۍ سره که له عربو سره، دا تغییرات دې کې نه راځي. کوم کس راځي کومه پارتي راځي څوک راځي عمومي پالیسیان کې غرض نه کوي. که غرض وي کې بیاته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره د ټولې پوځیانو په لاس کې. او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو خصوصا لکه افغانستان سنه په پوځي مسایلو او ستر توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوسي سمداران دي او په سیاست کې دي. پی اکثر پرزنټر د لندن ته ګستان هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان پکله په هغه کې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخې ته وړي هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خواته به لاړ شي
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراری یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نه شي نیولی. پخوا وختو کې به دا هیوادونه دا ډول هیوادونه به تاسو له ما وو اوس مطلق تاسو کنټرول دي ام افغانستان ام پاکستان ام نور هیوادونه د غربیانو د دې نړۍ د ستر نړۍ هیوادونه د دې کنټرول لاندې دي تصمیم فیصله پریکړه پرابط کې پاړي کو کې وګړي جوړي وګړي ورته ورکړي پنجابیان هوښیار دي چې په غل لوی پالیسۍ کې بحرانو کې ګټې اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي تر دې چې هوښیارتوب ده تر اوسه پورې بریالي دي نه په پاکستان کې جګړه کېږي پر تقریبا 200 نفوس لري او مختلف قومونه دي نور قومونه زیات تابع کړي پنجاب لکه پښتانه بلوچو سندیان ځوان تر کوره ولا نه کوي پارکو کې ګاستا برخصه خپل ملت ته کارخانې هر څه فعال دي نورمال ځوان مختبه دی دوی هوښیارتوب ده چې قرباني نه ورکړي په بحراني حالت کې په بحراني حالت کې دي ګټې پورته کې متاسفانه موږ برکتي
په لندن کې میشت افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې نن هلته ملي اسمبلا یا د پارلمان اساسو جرګه د صدارت څوکیو ته کاندید صدر اعظمانو ته رای ورکوي دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندیدان دي ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رای ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پایه یا نیمایي پورې دا څرګند شي چې د پاکستان د صدر اعظم واګي به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی نړیوال ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نه خوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغیزمن شوي دا چې څنګه تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نه خوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې و خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو خو اوس هم ورزو د سپورت ډګرته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګرته ښکته کیږي دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په سل پورې راپور پرې چمتو کړی
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ترغلی ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي خاطره چې لخپل کورنۍ سره د لوبي لیدو تر غلی وای غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه لخپل کورنۍ سره دلته راغلی يم، دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبا وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف او بسې زحمت او بسې خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري، سل فیصد ګټي ان شاء الله. به وخیلې تاسو به چل شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړې شول چې د لوبي په لومړۍ نیمایي کې دوه ګول وهي. په دویمه نیمایي کې هم تاجکستان يرغلیز حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمایي کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په وروستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدي هاشمي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
بازی سختی بود، ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبا و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړه شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکي لوبه کوي، زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه، لوبه مو ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړه شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ زغ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوریدونکو، نن د مازدیګر پر مهال د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالته د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریک کیږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی خو د ښځو د کرکټ پراختیا یې غوښتې. پرون یک شنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وه چې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی و، د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم بې برخلیک پاتې و. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا ICC لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډه ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا ICC په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د ICC د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو ICC تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت و چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبریال جعفر هاند د ICC د وروستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. دغه راز انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل ښاروالۍ له یوه مسؤل سره غږېدلی وو، او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یوه لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لږې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلي دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي، او د ورځپاڼې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پاوز مشخصوي، نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمېر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمېر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دي ویلي چې پناهغوښتونکي به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل، لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو، درملو، د ناروغانو د جامو، بسترو، روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمیدالله آزادای راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوخت دي.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چدولې جګوالې ده، تر څو چې هغه موږ د خدمات لا کړی شي، نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي، نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سم.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطي زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي زړی خپاوي نه سړی په روږده شي بیا یوه مرګلې سره کښېني سګرټ وڅکوي سګرټ نه بیا چار سو ته شي خبره چار سو نه د غارب سي چی سړی شیشې ته سي ای نه بس روغللو مونږ دیلې ډاکټرانو صاحبانو ته روغللو بس تدوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږده دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستري شوی خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو څو ځلې نشو ته مخکي.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله او اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشایي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسي خلکو نه نفرت کوي. یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپل هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور ده تر څو کاروبار ورته پیدا کړي چېرته مصروف کړي په ښه نوم سره عید کړي بادروم یې تهونه اخلي. کورنۍ ته په کور ده چې تر څو هغه معتدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي یو سالم مصروفیت ته پیدا کړي تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکي هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي د پهار نایي کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی بل د شکایت ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې دا بی باید په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی. دی را سره راځي دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي. د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک ووایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې دی ګران یې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي سل دوه سوه یا درې سوه شکایت خامخا کېږي چې هره کم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه یعنی چې موجودي په کابل ښار کې اول نایي دوم نایي څلورم نایي شپږم نایي دریم نایي هر ځای کې دا منډه یعنی موجودي. زموږ خامخا شکایتونه به کېږي دا به منو.
بله او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو سرغړونو له کبله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موټ کړي مو دي امو جریمه کړي دي او کچېري یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت ته دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله بارکزیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د تین ګلدین تای سره په تماس کې مو. افغانستان کې چې څومره سوداګانې چې یو شی په بازار خرڅېږي دا ښه اوس په 2000 خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په 5000 باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانونو دا پیغام د ازادي راډیو په زما دا پیغام نشو کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال د کومې مرستې کوي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي او دغه کارټونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې دي پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي په دریو او په څلورو کې تقسیم کوو نو په دې باندې به څه شی اوسي نو زما کار روان شي او نوې د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00 420
2211234 8.
دا برخه هم دومره و زنوریست نوری لتاسو اجازه غوړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتشي.